دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نذرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانیم د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارز دی افیر هوګو شارټر د یک شنبه پر خپل ټوئیټر پاڼه په څو پر لبسې ټوئیټونه کې هغه داوی ناسم وبلل چې وای افغانستان کې روان اقتصادي بحران د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته د هغوی تر کنټرول لاندې په افغانستان بانک باندې د نړیوالې ټولنې د بندیزونو نتیجه ده. هوګو شارټر په قطر کې د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت چارې پر مخ وړي. دا هم ویلي چې دغه سیاداوي د ملګرو ملتونو د ځینو غړو لخوا هم تکرارېږي. د برتانیا شارز دی افیر ویلي چې 2008 میلادي کال د اگست په میاشت کې وخت د طالبانو د رسېدو وروسته په افغانستان باندې د یو هیواد په توګه هیڅ بندیزونه نه دي لګول شوي. هغه وایي د ملګرو ملتونو بندیزونو اشخاصو او پادارو لګول شوي دي چې په 2018 کال کې د امنیت شورا د 1978 پریکړلیک پر اساس پر اشخاصو د شتمنیو کنګل کېدو سفري بندیزونه او د وسلو بندیزونه پکې شامل دي. پاکستانی چارواکي وایي چې نن د دوشنبه په ورځ به د چمن دروازه بیرته پرانیزي. دغه دروازه څو ورځې مخکې لا هغه وروسته وتړل شوه چې وسلوال د پاکستان په سرحدي پولیسو ډزې وکړې، یو تنې ووژه او څو نورې ژوبل کړل. د چمن ښارګوټي کمشنر عبدالحمید ظاهری وایي چې پاکستان له طالبانو څخه د قاطع اطمینان ترلاسه کولو وروسته د دغه دروازې په بیا پرانیستلو موافقه کړې ده. طالبانو دا اداره کړې ده چې ګڼې بریدګر د دوی غړي وو، خو وایي چې نیولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرې سوي ویډیو کې ښودل کیږي چې بریدګر په پاکستانی عسکرو له برید وروسته بیرته افغانستان ته وړي. په یو ویډیو کې چې له امریکا ژغه سره شریک سوي چې د لومړي برید لږ شیبه وروسته یو بل وسلوال راځي او په امنیتي کیمرو باندې ډزې کوي چې خرابې کړي. له برید وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو بله ویډیو خپره شوه چې یو کس پکې ادا کوي چې په پاکستانی سرتیرو باندې برید هغه کړی او دغه برید له افغانانو سره د پاکستان د سرحدي ځواکونو د بد چلند له کبله کړی دی. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوریې په شمال کې بریدونه کړي او لږ تر لږه 1 تنې وژلي دي. دغه ډله وایي بریدونه د راکا، حساکا او د لیپو ولایتونو کې شوي دي او وایي چې دغه سیمې مخکې د سوریې له کوردي ځواکونو سره وې. په دغه بریدونو کې ډېر هدف د ترکیې د سرحد سره نږدې د کوبان سیمه وه. د بشري حقوقو د څار دغه ډله وایي چې په بریدونو کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکرات ځواک 13 غړي، د سوریې د پوځ 12 غړي او یو خبريال وژل شوی دی. د سوریې په شمال کې د کوردانو خپلواکي ادارې بیا د وژل شوو کسانو شمیر نه بشتنه شو دلې چې یو لسی ولسی خلک بلل شوی دی. د ترکیه دفاع وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي چې دوی جنگي الوتکو د کوردانو د کارګرانو ګوند په مرکزونو او د ولسی خوندیتوب پر کتاباتو حمله کړې دي او وایي چې له دغه مرکزونو څخه د ترکیه په خاورې باندې د تراګریز برید لپاره کار اخیستل کېده. د نایجیریا د اطفایی ادارې د یک شنبه پر زویل چې یو موټر چې ډیر کسان پکښې سپارو د دغه هیواد په شمال کې یو بند تلویدلی، نه تنه پکښې مړه سوي او درې تنه ژغورل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اطفایی ویان سمانو یوسف عبدالله وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د شنبه پر ورځ د یو موټر ټایر وچاودید او د فادا بند ته ولوید. هغه زیاته کړه چې نه جسدونه د اوبو څخه راایستل سوي او د غزارو روغتون ته ورسول شول چې ډاکټرانو یې مړینه تایید کړي. هغه دا هم وویل چې درې نور مسافر د ځایي کب نیونکو لخوا شورل سوي دي. کیف او ماسکو د یک شنبه پر ورځ په یو بل دا تور ولګوي چې د زاپورزیا اټومي تاسیسات چې د روسیې په کنټرول کې دي په سیمې بمبار کړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې یو ډله کارپوهان د اروپا په دغه تر ټولو لوی اټومي بټۍ کې موجود دي او وایي چې د شنبه او د یک شنبه پر ورځو کې د درنو چاودنو ژغونه اوریدلې دي. د روسیې پوځ په بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویلي چې کیف خپل پرمونکي اقدامات چې هدف یې د انسانانو په لاس په دغه بټۍ کې ناورین رامنځته کول دي نه بندوي. بلې خوا بیا د اوکراین د اټومي انرژي ادارې انرژو ټام ویلي چې روسیه د دې چاودنو تر شا ده او روسیه په دې تور نه کړي چې یو ځل بیا ټول نړۍ د خطر سره مخ کړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې رئیس رافیل ګروسری وویل چې دا ډېر بد خبر دی او دغه اټومي بټۍ په سیمه کې چاودنې بیخي د نه منلو وړ دي. د ټویټر نوی مالک ایلن مسک وایي چې د یوې نظر پوښتنې په پایله کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر حساب بیرته فعال کړی. مسک د شنبه پر ورځ ویل چې په دې اړه په ټویټر یوې نظر پوښتنې کې د هو او نا پوښتنې ته یو 15.2% کسانو هو ویلي. ښاغلی ماسک د نظر پوښتنې له اعلان وروسته په ټویټر ولیکل چې د خلکو ژغ د خدای ژغ دی. د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټر حساب د 2020 کال د جنوري په 16 نیټه د امریکا په کانګرس دغه د پلویانو د برید له امله بند کړل شوی و. تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې ډونالډ ټرمپ به د ټویټر حساب ته بیرته راسي او کنه. او په قطر کې د 2020 د فوټبال جام سیالۍ پرون د یکشنبې په ورځ پای شوې چې په لومړۍ لوبه کې ایکواډور کوربه هیواد قطر ته په 2-0 ماته ورکړه. دا لوبه د قطر د البیت په لوبغالي کې وسوه چې لسګونه زره مینوالې لیدو ته ورغلي وو. ټاکل شوې ده چې نن د دوشنبې په ورځ به درې لوبې وسي. ایران د برتانیې سره، امریکا له ویلز سره او سینیګال به د هالینډ سره لوبه کوي. د نړۍ د 2 هیوادونو لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوي چې په هر ګروپ کې څلور ټیمونه برخه لري. د دې جام د اتروالۍ پایله به د دسمبر په 13 ترسره کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
افغانستان لپاره د برتانیې شردفیر هوګو شارټر وای هغه ادعا وې سمینه دي چې د ملګرو ملتونو د غړو په ګډون اکثره ویل کیږي چې په افغانستان باندې د لګیدلو بندیزونو لامل دا هوا د اقتصادي بحران سره مخ شوې ده. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وای د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو وروسته افغانستان واقعاً د یو اقتصادي بحران سره مخ شوې چې زیات اغیزې په بانکي سیستم کړی دی. نور تفصیل د اکرام شنواری په رپورت کې.
د پاکستان د افغانستان لپاره د برتانیې د سفارت شارج جعفر هوګو شارټر یکشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه په سو پر لپسې ټویټونو کې هغه ایداوی ناسمی بللی چې په کې ویل کیږي افغانستان کې روان اقتصادي بحران دغو بندیزونو له امله پیښ شوی چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست میاشتې وروسته وخت د طالبانو د رسېدو سره سم د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د کنټرول لاندې افغانستان بانک باندې لګول شوي دي. هوګو شارټر چې په قطر کې افغانستان لپاره د خپل سفارت چارې پر مخ وړي، د هم ویلي چې دغه سې دا وی د ملګرو ملتونو د زنګولو لخوا هم تکراری د برتانی شر جاپیر ویلي چې د 2020 میلادي کال اګست کې وخت د طالبانو د رسېدو وروسته پر افغانستان باندې د یو هیواد په توګه هیڅ بندیزونه نه دي لګېدلي. دا وایي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د اشخاصو او پیدارو لګول شوي چې په 2020 میلادي کال کې د امنیت شورا د 1978 پریکلیک پر اساس پر اشخاصو د شتمنیو کنګل کېدو، سفر بندیزونه او د وسلو بندیزونه پکې شامل دي. هوګو شارټر د افغانستان باندې شتمنیو د کنګل کېدو د مسلې په اړه هم وضاحت ورکړ او ویلي دي چې د افغانستان بانک د شتمنیو ستنېدل د مرکزي بانک د قابلیت پورې چې دا وښي چې دا بانک په مسلکي او د سیاسي پلوه د یو بېطرفه بانک په ډول د څارنې یو ضروري میکانیزم لاندې فعالیت وکړي پورې تړاو لري. ښاغلی شارټر ویل دا د ځینو لپاره ډېر اسانه ده چې هغو ګواښونو سره چې نن افغانستان کې خلک ورسره مخ دي پلی پر بندیزونو واچي، خو دا رښتیا نه دي. خو دا ډېره مهمه ده چې د دقیق غلوونکي کیسې ور هغه خوا په عاجل ډول موږ حقیقي ستونزو ته د حل لار ولټو. دا یوازینې لار ده چې کولی شي افغانستان پر مخ لاړ شي. خو د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان او پانګوال وایي چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې وروسته افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ شوی چې دغه بحران یوه برخه د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کېدو پورې تړاو لري. د اقتصاد یو استاد عیسی رضایی وایي چې افغانستان کې د بانکدارۍ د سیستم بنسټ د نوو بانکي اصولو پر اساس ایښودل شوی چې پر مخ وړلي تخصص پانګې او اقتصادي او سیاسي ثبات ته اړتیا لري.
اگر یک تحقیق آزاد و شفاف
کاغلی د زویل کدا افغانستان د بانکی نظام پاره که او تحقیق په آزاد او شفاف ډول وشي په ټول ډاډ ادا کولای شم چې افغانستان کې اوس مال ټول بانکونه د سکوت سره مخ دي. یوازې د پیسو په پیشکاری کولو سره سوزی دي شواري دي. هغه څه چې مهم دي د پانګې چونی بحث دی، یعنی د پور د اخیستو او پور د ورکولو سیستم چې په لاره د افغانستان بانکی سیستم کې کوپل شوی دی.
کوف شو ده
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني د مدیره پلاوی غړي خلجه لاله کوزي امریکا غکته د برتانیې سفارت شارجه جعفر د سرګردونو په اړه ویل چې د نړیوالو مرستو د کمیدو ترڅنګ په طالب چارواکو ادارو او د افغانستان بانک بندیزونه لګیدلي چې ورسره کاروبار کم شوی او کوم اقتصادي ظرفیتونه چې په تیر رژیم کې وو اوس نشته. دی
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې بانکي راکړه ورکړه نشته، لتراب کریډیټونه نه خلاصیږي، پیسې خارج ته نه انتقالیږي، په یو لک ډالر باندې درې نیم زره ډالر کمیشن اخیستل کیږي. نو دوی جدي تاثیر کړی دی. دا دقیق خبره نه ده چې دوی وایي چې په خلکو یې تاثیر نه دی کړی. بیکاري راغلی ده، ظرفیت کمزوری شوی دی او همدارنګه کومکونه کم شوي دي.
خو د افغانستان بانک د څارنې د عمومي ریاست مرستیال محمد شفی نوري په یوې ویډیویي وینا کې چې د افغانستان بانک د ټویټر په پاڼه خپره شوي ویلي چې دغه بانک په هیواد کې د بانکي سیستم د بیرته فعالولو لپاره جدي هڅې پیل ښاغلي دوري ویل د سیاسي بدلون او د نړیوالو بندیزونو وروسته افغانستان بانکي سیستم د ډېرو ستونزو سره مخ شوی و چې د افغانستان بانک د رهبرۍ او د کارکوونکو د شپې ورځو د هڅو په پایله کې د الله په مرسته بانکي سیستم له بحران څخه ژغورل شوی او د نورمال کېدو په لور حرکت کړی. ښاغلي دوري ویل دغه هڅو په پایله کې د کابل او ولایتونو ترمنځ بانکي خدمتونو نورمال حالت غوره کړی دی. د 2020 میلادي کال د اګست په 15مه افغانستان کې وخت د طالبانو د رسېدو سره سم د امریکا متحده ایالاتو حکومت د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالر شتمنی کنګا کړه چې ورسره د افغانستان بانکي سیستم د جدي بحران سره مخ شو.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.1550.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم په اړه د مصر په شرم الشیخ کې جوړ شوی غونډه اقلیمي ناورین ته مخ په ودې هوادونو لپاره د یو مالی صندوق په جوړولو هوکړه کړې. خو د مصر د باندنیو چارو وزیر چې د دې غونډې مشر د شنې انرژي د رواجولو او د تودوخې د درجې د راټیټولو په اړه په خپلو پریکړو د نه تطبیقولو له امله ملامت کړل. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه جوړ شوی غونډې کاپ وویشت. د بیوزلو هیوادونو سره د اقلیمي ستونزو د حل لپاره د 100 میلیارد ډالرو د نړیوال صندوق په جوړولو هوکړه کړې. خو دغه غونډه د نړۍ په تودوخې کې یوه نیمه درجه زیاتوالی محدود ساتلو، د متبادل انرژي رامنځته کولو او د کاربن د تولید د راکمولو په اړه کوم پرمختګ نه دی کړی.
ما د همدې پایلې د ترلاسه کولو هیله درلودله. زما باور دا دی چې موږ دغه پایله ترلاسه کړه. زه بیرته پخوانی حالت د ستنېدلو مخنیوي کې بریالی شوم. موږ دا روښانه کړی و چې هغه څه چې موږ تیر کال په ګلاسګو کې په اقلیمی کانفرنس کې ترلاسه کړی وو هغه بنسټیز دي. زه به د موجودو وسایلو په نظر کې نیولو سره د نړۍ د تودوخې زیاتوالی تر 1.5 درجې سانتي ګراد محدود ساتلو ملاتړ ته دوام ورکړم. زه به په دغه اړه د شاتګ د مخنیوي هڅه وکړم او په دغه اړه د ستونزو په ګوته کولو کې اخلاقي جرأت هم لرم.
بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د اقلیم د خوندي کولو لپاره د لازمیت کړنو غوښتنه کړې.
د ځانون لپاره د صندوق جوړول اړین دي که اقلیمی تغیرات د نړۍ له نقشې جزیره له منځه وړي او د افریقا ټوله لویه وچه په دښتو بدلوي. نړۍ په دغه اړه یو ستر اقدام ته اړتیا لري. دا اړینه ده چې د نړۍ تودوخه کې راغلی زیاتوالی تر 1.5 درجې محدود وساتل شي. ټول خواه باید په دې اړه خپل رول ترسره کړي.
دا لومړی ځل دی چې پرمختللي هیوادونه د بېوزلو هیوادونو سره د اقلیمي تغیراتو څخه د رامنځته شویو زیانونو د جبرانولو لپاره مرسته کوي. خو آسیب پذیره ټولنې بیا د کاف وویشت د پایلو په اړه ناهیلي دي.
زه فکر کوم خلک په دې اړه ډیر خوشحاله دي چې د زیانونو د جبرانیدو صندوق جوړ شو. خو متاسفانه د ګلاسکو د تیر کال د کانفرنس په پرتله دلته موږ ډیر شاتګ ګورو. چیرې چې موږ تیر کال په دې اړه کوښښ کړی و چې د بومي خلکو حقونه، د بشر حقونه، د مایوبینو حقونه به د کانفرنس په پریکړه کې شامل شي، خو متاسفانه د پریکړه لیک د شپږمې مادې په اړه ډیره عاجله پریکړه وشوه. ډیر زیات متن لری شو او له اجنډا هم زیات مواد لری شول.
د اقلیم فعالان د نړۍ د اقلیم د تخریب د مخنیوي په اړه د اقداماتو نه کولو په اړه خبرداري ورکوي.
د اقدام کولو بیه د اقدام کولو لبه بیخي زیات ده. مونږ تر 2013 کال پورې یوازې د دا ډول اوو غونډو د تر سره کولو وخت لرو. مونږ باید په 2013 کال باندې تمرکز وکړو او بیا له هماغه ځایه پیل وکړو. مونږ باید په قاطعیت سره رایو ځای شو.
Of course for you Mr. President.
افغانستان هم د اقلیمی تغیراتو له امله د وچکالی، سیلابونو او داخلي کډوالۍ په څیر له ستونزو سره مخ دی. خدا چې د بیوزله هیوادونو سره د اقلیمی تغیراتو له امله د زیانونو د راکمولو کې د مرستې لپاره رامنځته شوی دغه صندوق به د افغانستان درد څومره دوا کړي لا نه ده معلومه. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
سپینی خبری دورتی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او دوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غا گاشنا رادیو یو ساعته پختو او دری خبرونه
کسه هم چې په اورپا باندې په اوکرين کې د روان جنگ نوړ اثرات د زیاتیدو په حال کې دي او ضروري موادو بیا د لوړېدو او د خلکو د خرید د توان کمزوري لامل د خپل حکومتونو په خلاف وسه زیاته شوې ده او احتجاجونه او اعتصابونه پیل شوې دي. د سارونکو په باور تر اوسه لا د اوکرين لپاره به د اورپایان په ملاتړ کې او نه د روسیې په ضد په مخالفت کې څه کموالی راغلی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په فرانسې او هسپانیې کې احتجاجي مظاهرې وشوې. په بلجیم او یونان کې هم په فوق العاده ډول د انرژي د بیې د لوړېدو په وجه په زرهاو خلک تیرې ویونې په موده کې د احتجاجي مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. سارون کې وای په داسې حال کې چې اروپا ته د انرژي د اکمالاتو لړۍ د یوکرين د جنگ په وجه ټکنه شوې، کارونه او وظیفې نشته او خلک د اقتصادي ستونزو له امله د بنیادي شیانو د اخیستلو وس نه لري. د حکومتونو په خلاف په هماغه اندازه د عامو خلکو غوسه هم زیاته شوې.
پټول اروپا کې دا وخت خلک ښه زیات په قهر او غوسه دي او زما په فکر هر څوک په دې ښه پوهیږي چې په اروپا کې د انفلاسیون د کچې د دومره زیات لوړېدلو وجه د اوکراین جنگ دی.
دا په لندن کې د اروپایي اصلاحاتو د مرکز د مرستیال جان فورد غږ دی. نوموړی په دې باور دی چې اروپایان تر یو زیات حده پورې د خپلو کړاوونو او ستونزو پړه د پوتین په غاړه اچوي. نوموړی وایي چې په عین وخت کې د خپل حکومتونو په خلاف قهر او غوسه هم زیاته شوې.
خلک خپل حکومتونه په دې وجه ملامتوي چې وې نشوای کولای له انفلاسیون نه خوندي وساتي.
روسي ځواکونو د روان میلادي کال په فروری کې په یوکرين باندې ارغل وکړ. لامل یې نن سبا اروپایان له دغه جنگ په وجه د خوراکي موادو او انرژي د لوړې بیې لامل له سختو ستونزو سره لاس په ګریوان دي. که څه هم چې اصلا په اروپا کې د خلکو اقتصادي ستونزې وړم کال د کورونا د کوننس اوبان وروسته پیل شوې، خو سږ کال په اکتوبر کې د انفلاسیون کچا د اروپا په هغو نونسو هیوادونو کې چې یوروپ کې رایج ده یولس په سلو کې لوړه شوه. ماهران فکر کوي په اغلب احتمال د روان میلادي کال تر پایه پورې به په اروپا کې د لنډې مودې لپاره ریسیشن رامنځته شي. د پاریس د ژاک ډیلور د انسټیټیوټ ډایرکټر سباسچین میلیارد په باور اروپایان نه غواړي چې د یوکرين د جنگ پور پریکړي او یا د پر روسیې باندې بندیزونه ولګول شي، خو ځینې اروپایي حکومتونه نشي کولای چې د موجوده ستونزو په مقابل کې خپل خلک خوندي کړي. سباسچین میل اکټ ان انګلیش
If there is a recession, if there is inflation, no, your public debt cannot grow forever.
دا ما افکارو د معلومولو له سرویګانو نه لک تر لکه دا خبره څرګندېږي چې خلک یې پړه او ملامتیا ترې وهه د پوره د پوتین په غاړه اچوي.
د کارپوه ملت په باور که د انفلاسیون په وجه باندې په اروپا کې ریسیشن رامنځته شو، نو حکومتونه نشي کولای چې د تل لپاره پیسې په پور واخلي. د اروپا د پالیسۍ د مطالعاتو د مرکز څیړونکی فیلیپ لاسبرګ وایي څو فکټورونه د اوسنۍ پدیدې مسؤل دي. که روسیې اروپا ته د ګاز لیږدول قطع کړل او اروپایي اتحاد یې په ځواب کې پر روسیې باندې بندیزونه ولګول، ممکن چې د اروپایانو اقتصادي وضعیت لا زیات نور هم تریخ شي. میل اکټ فیلیپ لاسبرګ ان انګلیش
If we have an unexpected disruption of supply of gas for Europe,
که چیرې په ژمي کې په ناڅاپي توګه اروپا ته د ګاز لیږدول اخلال شي، ممکن چې موږ به لا زیات احتجاجونه او اعتصابونه وګورو او د نارامۍ په سبب حکومتونه بې ثبات شي.
نوموړی وایي چې د فعلن لپاره له روسیې نه د ګاز لیږدول دوام لري، او که چیرې په ژمي کې هوا زیاته سړه شوه او ګاز کم شي، نو ممکن چې په نتیجه کې به د یوکرین د جنگ لپاره د اروپایانو ملاتړ هم په کراره کراره مړاوې شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د یوکرين د تماس د ګروپ په نامه د یوکرين د متحدینو د ووم غونډې قربتوب وکړو او د یوکرين سره د امریکا د مرستو په همغږي خبري وکړي. د دې مجلس ترڅنګ د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزول جمعه به د جګړې د دواړو لورو ترمنځ سیاسي خبرو اترو لپاره مناسب وخت وي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې متحده ایالات او متحدین به د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د دې کار ارزونه باوجود چې په نږدې راتلونکي کې د جګړې د هیڅ کوم لوري لپاره پوځي بریا ممکنه نه ده، د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ ته به تر هغه وخته چې اړتیا وي دوام ورکړي.
د پروبابیلټی اف رشیا اچیوینګ اټس ستراتیژیک ابجکټیوز،
د دې احتمال چې روسیا د اوکراین د نیولو خپل ستراتیژیک موخې ترلاسه کړي صفر ته نږدې دی، خو دوی اوس د اوکراین د خاورې 40% برخه اشغال کړې ده. په همدې خاطر د اوکراین د پوځي بریا احتمال داسې چې روسان د کریمیا په ګډون له ټولو اشغال شوو سیمو وباسي په نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ نه دی.
خو هغه وویل چې د سولې لپاره د لنډمهاله سیاسي حل امکان موجود دی.
که تاسو غواړئ چې له قوي موقف څخه خبرو ته ورسئ، روسیه اوس د شاتګ په حال کې ده. د روسیې پوځیان سخت تلفات زغمي.
د روان کال د فبروري په میاشت کې د اوکراین د جنگ له پیل راهیسې د روسیې پوځ د عسکرو او پوځي تجهیزاتو سخت زیانونه ګاللي دي.
په دې یرغل کې دوی د دقیق هدف ویشتونکي ډېر زیات بمونه او توغندي کارولي دي، او شایي کلونه وخت ونیسي چې د دغو مهماتو کچه بیرته د جنگ مخکې حالت ته ورسوي.
آیا تاسو فکر کوئ چې روسان به لکه څنګه چې تاسو ویل د خپلو مهماتو د پوره کولو لپاره کلونه وخت ته ضرورت ولري وکولی شي چې مقاومت ته دوام ورکړي؟
زه فکر نه کوم چې اوکراینیان به یې مقاومت کولو ته پرېږدي. زه فکر کوم اوکراینیان به په دوی باندې فشار ته دوام ورکړي او د جنگ په ډګر کې به حالت بدلون ومومي.
د امریکا د دفاع وزارت د نورو امریکایي چارواکو، ناتو او پولند هغه بیانونه تایید کړل چې د اوکراین پولې ته نږدې د پولند په خاوره کې د لګیدلي توغندي په حق لې ورکړي وو. دوی وایي دغه توغندۍ چې دوه کسې ووژل په زیات احتمال د اوکراین د هوایي دفاع توغندۍ وو، خو د اوکراین ولسمشر دغه ادعا نه مني.
دغه چاودنه په ډېر زیات احتمال د اوکراین د هوایي مدافعې د توغندي د لګیدو له امله رامنځته شوې ده. بیا هم موږ په دې اړه څېړنې کوو.
د امریکا د پوځ لوی درسیز همدارنګه د چهارشنبه په ورځ د چین لخوا په تایوان باندې پوځي احتمالي برید یوه ډېره خطرناکه لوبه وبلله.
But I think that the Chinese would be
زه فکر کوم چې نایان به د داسې یو اقدام په کولو سره له لوړ خطر سره مخامخ وي، او زه فکر کوم دا به یو عاقلانه پریکړه نه وي. دا به یو سیاسي، جیوپولیټیک او ستراتیژیک تیروتنه وي، داسې یو ستراتیژیک تیروتنه چې پوتین په اوکراین کې وکړه.
جنرال میلی ویل د امریکا پاوز به د نړۍ په کچه تر ټولو ستر پاوز پاتوي، او در هغه وخت چې دغه برلاسی ولري نو د چین او امریکا ترمنځ د لوی قدرتونو د جنگ مخه به ونیسي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
کرونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره به ضرورت بهر و نوزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خپل او فزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندې کیږي. زه نوم شباش نه
حقوق پوهانو د ټوئیټر د بشري حقوقونو د ټیم د لغو کولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ چې زموږ همکار غورزنګي درته دراوروي.
د انټرنیټ د برخې کارپوهان د ټوئیټر د بشري حقوقونو د ټیم ختمول غندي او وایي چې دا به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ټوئیټر د استعمالونکو حفاظت لګو اکثره مخامخ کړي. خلک په ټوئیټر زیاتره وخت پوسټونه د دې لپاره کوي چې ځایي احتجاجونو او یا د بشري حقوقو وضعیت نور متوجي کړي. په ټوئیټر کې د بشري حقوقو ټیمونه بیا په دې کار کوي چې داسې پالیسي جوړ کړي چې د بیان د ازادۍ ساتنه وشي او په عین وخت کې د خلکو خصوصي حریم او حفاظت هم یقیني وي. خو اوس چې ټوئیټر خپل ځینې کارکوونکي چې پکې د بشري حقوقو ټیمونه هم راځي د کار څخه لرې کړي دي، نو کارپوهان وایي چې کېدای شي چې دغه شبکې ځینو کارکوونکو ته خطر متوجي شي.
د دې معنی دا نه ده چې د بشري حقوقو د ټیم په موجودیت کې له ټوئیټر څخه هیڅ ناوړه استفاده نه کیدله. خو موږ په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې د پرمختګ شاهدان وو او دا ویرونکې ده چې فکر وسی چې دغه ټیم دی بیخي موجود نه وي.
له هغه وخته څخه چې ایلن ماسک د ټوئیټر کنټرول په لاس کې واخیست، نو دغه شبکه د ګډوډیو سره مخامخ شوه. سوداګریز اعلانونه یې کم شوي او ځینې کارکوونکو یې دغه شبکې د پریښودو ګواښ هم کړی دی. ماسک وایي چې هغه غواړي چې ټوئیټر په اقتصادي لحاظ په پښو ودروي، که څه هم هغه د ټوئیټر ځینې کارکوونکي د دندو څخه لرې کړي دي، خو دغه شبکې چلوونکي وایي چې د محتویاتو په پالیسیو کې تغییر نه دی راوړی. ټوئیټر په دې اړه د نورو توضیحاتو د ورکولو نه ډډه کړې ده. ځینې کتونکو تشویش څرګند کړی دی چې د چین او ایران په څیر استبدادي رژیمونه ښایي د دغه شبکې له لارې د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي او د ټوئیټر د اکاونټونو د تاییدولو له سیستم څخه ناوړه استفاده وکړي. خو د ټوئیټر نوی مشر ایلن ماسک بیا وایي چې د جعلي اکاونټونو خلاف اقدامات کوي.
موږ به په ډېر جدیت سره د بل چا په نامه اکاونټونه او فریبکاري تعقیبوو. که چیرې یو کس په فریبکاري ګیر سو، نو موږ به یې اکاونټ وربند کړو لږ تر لږه په موقتي توګه.
کاربوهان وایي چې د اوکراین د جګړې پر مهال د ټوئیټر د بشري حقونو ډلو حکومتي رسنۍ نه پرېښودي چې د جنګي اسیرانو په اړه په ټوئیټر کې څه خپاره کړي او د هند په څیر د حکومتونو لخوا د محتویاتو د سانسورولو په خلاف مبارزه کوله.
د دې ترڅنګ چې یو ټیم موجود وي او سیمه ییز ټیمونه موجود وي، څنګه به دا معلومه شي چې څه د نفرت په اساس بیان دی او یا داسې بیان دی چې تشدد راپاروي؟ موږ د یو خالي دفتر سره مخ یو چې پر پلیټ فارم د ډیر تشویش پیدا کوونکو تحولاتو ته عکس العمل وښیو.
ماسکوای د محتویاتو د څارنې لپاره د مشاورینو یو ډله یې په کار ګمارلې، خو په ټوئیټر کې د بشري حقونو د څانګې د کارکوونکو د کار څخه استل بیا تشویشونه پیدا کړي دي.
که چیرې تاسې په یو داسې ټولنه کې چې حکومت یې استبدادي وي ژوند کوئ لکه سعودي او یا په اوسني هند کې، نو تاسو به هیله مند یاست چې د ټوئیټر کمپنۍ به مو حفاظت وکړي. یعنی ستاسو معلومات به خوندي وساتي، ستاسو مستقیم پیغامونه به خوندي وي او تاسو به د بیان ازادي ولرئ او کمپنی به تاسو د تشدد له ګواښونو وساتي.
خو اوس چې ټوئیټر غواړي چې پیسې جوړې کړي، نو دا وروستي تغیرات به په ټوئیټر کې خلک دې ته وهڅوي چې د ټوئیټ کولو د خطراتو په اړه فکر وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدر منوریدن کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه زمونږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي ته خدای په امان.